غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
امریکا وایي د طالبانو سره د سولې هر ډول تړون ته په رسیدو کې به د افغانستان حکومت مرکزي رول ولري. د پاکستان صدر اعظم وایي د خپل هیواد د راتلونکي په خاطر یې نور په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو فعالیت اجازه نه ورکوي. او حزب الله خبرداري ورکړې ده چې د امریکا لخوا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه په تروریستي سازمانونو کې شاملول د حماقت پرېکړه وه.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د ولس مشورو ته ډېره اړتیا لري.
د هوادوالو خبرې، مشورې او وړاندیزونه د بل هر وخت څخه زیات ما روښانه راتلونکي ته ډاډمنوي.
په کندوز کې مزدور کار خلک وایي چې په ډیرو لږو پیسو کار کولو ته مجبور دي.
یو سورځ کې په چوک باندې راغی، یو سورځ کې ملس روپۍ په جیب کې پرتې دي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د اسرایلو په انتخاباتو کې د صدر اعظم نتنیاهو د ممکنه بری په اړه هم رپورټ اوریدلی سي. خو اوس به د دې سات خبرونه اشوق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو ته وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اورئ. د سولې په هکله د افغانستان د هیات او طالبانو ترمنځ غونډه چې ټاکل شوې د همدې میاشتې په 14 او 15 په خطر کې شوې وه 15 ورځې وځنډېده. د سیاسي او جهادي ډلو څخه تشکیل شوې د پخلاینې عالي شورا نن پریکړه وکړه چې دغه بین الافغاني غونډه به د اپریل د میاشتې په 19 نیټې وشي. ټاکل شوې وه چې د دغه شورا په نننۍ غونډه کې د مذاکراتي ټیم غړي هم اعلان شوي ول، خو مسؤلینو یې ویلي دي چې د دغه مذاکراتي ټیم غړي به راتلونکې اونۍ اعلان شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د طالبانو سره د سولې هر ډول تړون ته په رسیدو کې به افغان حکومت مرکزي رول ولري. ښاغلي پمپیو دا خبره د متحده ایالاتو د سنا د بودیجې د تصخیص په کمیټه کې د سناتور لینسی ګراهام په جواب کې وکړه. ښاغلي پمپیو وویل افغان حکومت به مرکزي رول ولري.
افغان حکومت به له دې زیاته بلکې مرکزي ونډه ولري او دا کار به د افغانانو په مشري وي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې دیموکراتو غړو ښاغلي پمپیو ته په استول سویلي کې غوښتي وه چې له طالبانو سره دې د خبرو په اړه هغوی ته معلومات ورکړل سي. هغوی انتقاد کړی دی چې ولې د امریکا د بهرنۍ تګلارې د داسې یوې مهمې مسئلې په اړه سنا ته معلومات نه ورکول کیږي. امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره د قطر په خبرو کې پرمختګونه سوي دي، خو لا کوم تړون نه دی سوی.
د مهاجرت نړیوال ادارې IOM د ایران او پاکستان د افغان مهاجرینو د ستنیدو په اړه په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2019 کال د پیل نه تر تیرې اونۍ پورې 100,000 نه زیات افغان مهاجرین له دغو دوه هیوادونو نه وطن ته ستنه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال ادارې د دغه راپور له مخې په څه باندې تیرو دریو میاشتو کې د 100,000 نه زیات افغانان د ایران او 15,600 نور د پاکستانه افغانستان ته ستنه شوي دي.
د فراه د ولایت امنیتي چارواکي وایي د فراه د ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند نه پولیس له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي دي. د فراه د امنیه قومندانۍ ویان امریکا ژغته وویل چې دغه پولیس تیره شپه له طالبانو سره یو ځای سوي چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي دي. تر دا مهاله له طالبانو سره د یو ځای سوو پولیسو د یو ځای کېدو لامل نه دی معلوم. د بل خوا د فراه د ولایتي شورا غړي وایي چې یا پولیس بیله کومې جګړې طالبانو ته تسلیم سوي او خپل پوځي وسایل هم له ځانه سره وړي دي. طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د خپل هیواد د راتلونکي په خاطر یې پریکړه کړې چې نور په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو فعالیت اجازه نه ورکوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي عمران خان ویلي دي چې دا کار د بهرنیو فشارونو پرته د خپل هیواد د راتلونکي لپاره کوي. عمران خان ویلي دي چې د پاکستان پوځ دغه وسلوالو ډلې جوړې کړې وي. نموړي جاته کړه چې دغه وسلوالو ډلو کارولو ته نوره اړتیا نشته او د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره دغه ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوره ژمنتیا لري.
داسې معلومیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د پنځم ځل لپاره واک ته ورسیږي، که څه هم هیڅ ګوند مطلق اکثریت ګټلی نه دی، خو ښي اړخ یې لیکود ګوند د ملتپالو او مذهبي ګوندونو سره یو ځای د یوه ایتلافي حکومت د جوړېدو لپاره د بری ډېر فرصت لري. نور تفصیل د مینې صادق څخه واوري.
و نوی سالانه رای شمیرل شوی او لیکود ګوند د پاس د پخوانی مشر بینی ګانټس له آبی او سپین ګوند سره برابر ولاړ دی. لیکود ګوند او متحدین به ممکن په 1/40 پارلمان کې 15 شپېته څوکۍ وګټي، که څه هم له فلسطینیانو سره تاوتریخوالی روان دی، خو د سولې هڅې د نتنیاهو د انتخاباتو په کمپاینونو کې برجسته نه وي. نوموړی آن له دې وړاندې ویلي و چې د ده د واکمنۍ پر مهال به د فلسطین حکومت نه وي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې یو شمیر برخې به له خپل هیواد سره یو ځای کړي. نوموړي همدارنګه له جمهور ټرمپ سره د خپلو نږدې اړیکو ګټه واخیسته. د فلسطین په خاوره کې میشت یهودان د نتنیاهو سخت ملاتړي دي. رایه ورکوونکي وایي پرونیو ټاکنو کې د عربانو شمیر د 2015 کال په پرتله چې شاوخوا 40% و ډیر کم و. هغه مهال یو عربی ائتلاف د پارلمان 14 څوکۍ وګټلې، خو د دوی یو شمیر پلویان وایي عربو قانون جوړونکو کوم بدلون رامنځته نه کړ.
په هند کې د انتخاباتو د کمیسیون مامورینو نن هڅه وکړه چې د رایو مرکزونو ته د بایومیټریک ماشینونه ورسوي. د هند انتخابات په شپږو اونیو او په اوو پړاوونو کې کیږي. د 900,000 رای ورکوونکو لپاره د رای اچونې شاوخوا 1,000,000 مرکزونه جوړ شوي دي. سیالو ګوندونو بی جی پی او کانګرس نن وروستۍ انتخاباتي غونډې وکړلې. انتخابات سبا د پنجشنبې په ورځ پیلیږي او ټاکل شوی ده چې د نتیجه به د مې د میاشتې په 23 اعلان شي.
خبرونو ته دوام ورکوو. په جرمنی کې چارواکو په لسګونو کورونو چاپی اچولی چې ګمان کیږي د حماس د وسلوالي ډلې سره یې همکاري کوله. د کورنیو چارو وزارت ویلي تقریبا 90 کورونو نه تلاشي سوي دي. دغه کورونه د انصار انټرنیشنل په نامه د اسلامي شبکې غړو پورې اړه لري. وزارت ویلي دي داسې ښکاري چې دې شبکې د حماس ډلې سره مالي مرستې کړې او هم یې ورته تبلیغات کړي دي. وزارت ویلی دی چې د کسانو د حماس سره د بشری مرستو په نامه مالی همکاري کړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلی هر څوک چې د بشری مرستو په بهانه د حماس ملاتړ کوي د جرمنی د اساسي قانون څخه سرغړونه کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د ځانګړي تحقیق کوونکي رابرټ مولر راپور یې تر اوسه نه دی لیدلی او نه یې لوستلی ده. د امریکا لوی څارنوال چې دغه راپور یې کتلی پرون د سې شنبې په ورځ په دې هکله د تبصرې کولو نه ډډه وکړله چې آیا سپینې ماڼۍ ته یې په دې هکله معلومات ورکړي دي او که نه. ښاغلي ټرمپ ویلي دي په دې هکله تحقیقات چې آیا زما انتخاباتي ټیم د روسیې سره دسیسه جوړه کړې وه غداري او د کودتا ناکامه هڅه ده.
په لبنان کې د حزب الله د ملیشي مشر حسن نصر الله ویلي دي چې د امریکا لخوا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه په تروریستي سازمانونو کې د شاملولو پریکړه حماقت دی او خبرداری ورکړ چې حزب الله او متحدین به یې جواب ورته ووایي. ښاغلي نصر الله وویل چې د امریکا د حکومت پریکړه په سیمه کې د هغه په قول د ناکامو پالیسیو له وجې سوې ده.
او رسې خبر ده چې د امریکا د ایالتونو سازمان ویلي دی د وینزویلا د حکومت مخالف ځانګړی استازی به په دې ټولنه کې د وینزویلا د سفیر په توګه وپیژني. د دې سازمان غړو پرون 13 په وړاندې د رایې په ګټلو سره ډاکټر ګوستاف اوتاری د وینزویلا د ملي اسمبلۍ دایمي استازی په توګه اعلان کړ. د جمهور رئیس مادورا حکومت سخت په غوسه دی او د پریکړې د نړیوال قوانین څخه کلکه او بې باکه سرغړونه بللې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې په هر راز هوکړې کې به افغان حکومت مرکزي رول ولري. ښاغلی پامپیو پرون د سنا د مالی کمیټې په استماعي غونډه کې د سناتورانو پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. د رپورټ تفصیل د خپل همکار وحید فیض څخه واوري.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې په هر راز خبرو کې به افغان حکومت مرکزی رول ولري. ښاغلی پامپیو د امریکا د سنا مجلس په دغه استماعي غونډه کې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. سناتور لینزی ګراهم د افغانستان په حق له د بهرنیو چارو له وزیر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د سولې په نتیجه کې به د ښځو حق او حیثیت خوندي
وي؟
That's هم داسې ده او دا به هم یقیني کړو چې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې به د امریکا ګټې خوندي وي.
په دغه استمایه غونډه کې سناتور لنزی ګراهام د امریکا له بهرنیو چارو وزیر څخه پوښتنه وکړه چې د القاعده او داعش د لپشان خلکو سره به هیڅ کله مذاکرات نه کوي او هغه بیا پر افغانستان نه وکمنيږي.
That's correct.
هم داسې ده.
سناتور ګراهام وایي که طالبان بیرته افغان ټولنې سره یو ځای کړو، آیا دا واضح ده چې دا کار زموږ په شرایطو کېږي، نه د طالبانو په خوښه؟
That's correct.
هم داسې ده.
سناتور ګراهام وړاندې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه پوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ونډې په هکله کمیټې او نړۍ ته دا څومره ډاډ ورکولی شي.
افغان حکومت به له دې زیاته بلکې مرکزي ونډه ولري او دا کار به د افغانانو په مشري وي.
د امریکا د سنا یو شمیر غړي وایي چې په افغانستان کې جګړه د ګټول نه ده، نو په کار ده چې د دې پر ځای هلته د خلکو پر ژوند پانګونه وشي. سناتور لنزی ګراهام وایي افغانستان او عراق ته 45 ځلې سفر کړی او دا یې موندل ده چې د جګړې او بمونو لارې بریالی کېدی نه شي. هلته غریبو خلکو ته باید ښوونځي او نور شیان جوړ کړی شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دوشنبې په ورځ په بګرام کې په وژل سوو درو امریکایي سرتیرو کې یو د نیویارک اوسیدونکی کریستوفر سلوټمن و چې تر پوځي دندې وړاندې 15 کاله د اطفایې مامور و. د همدې سرتیری د درناوي لپاره د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د همدې ډول وژنو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د سولې د بهیر بریا ضروري ده. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د نیویارک د اطفایې او خاربلې مامورین د خپل یو ملګري د وژنې د ویر لپاره راټول شوي دي. کریستوفر سلوټمن چې په افغانستان کې د سړک د غاړې په یو موټر بم کې ووژل شو، تر پوځي دندې وړاندې 15 کاله د نیویارک په اطفایې د اور وژونکي په توګه خدمت کړی و. د نیویارک خاروال وایي چې کریستوفر سلوټمن د نیویارک خار لپاره د ښه خدمت په خاطر په 2013 کال کې په مډال نازول شوی و.
نن زموږ ښار یو ځل بیا د خپل اتل د لاس ورکولو په خاطر په ماتم کې دی. کریستوفر سلوټمن د نیویارک ښار د اور وژنې د ډپارټمنټ غړی و او 15 کاله یې کار وکړ او د امریکا د پوځ مورین پوځي و چې د خپل هیواد لپاره د خدمت په لاره کې په افغانستان کې مړ شو.
د نیویارک ښاروال د کریستوفر او د دوه نورو سرتیرو د درناوي لپاره امر کړی چې په نیویارک کې ټول بیرغونه دې نیمه وسړول شي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو استازی زلمی خلیلزاد هم نن په خپل ټویټر کې د بګرام هوایی ډګر ته نږدې د متحده ایالاتو پر ځواکونو برید غندلی دی او ویلي دی چې د افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي.
زموږ د وژل شوی اتلانو او د دوی د کورنیو د درناوي لپاره غوره لاره دا ده چې د دې پیښې عاملین مجازات شي او د افغانستان جګړه د سولې موافقې سره پای ته ورسوو او په دې ډاډه شو چې افغانستان به بیا د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه وي.
د نیویارک د اور وژنې ډپارټمنټ کپتان سټیفن مور ویل چې کریستوفر د اور وژنې او پاوز سره مینه درلوده او د هغه موجودیت د بریالیتوب ضمانت و.
نن موږ دلته د ډاک زړونو سره راټول شوي یو، نه یوازې د نیویارک د اطفایې د ډپارټمنټ لپاره، د ټول هیواد لپاره. کریس د نیویارک ښار د اور وژونکو لپاره یو ښه مثال و. هغه زړور وظیفه شناس او بااعتباره سړی و.
د کریس سلوټمن څخه یوه میرمنه او درې لونې پاتې شوي. هغه د نیویارک د اور وژنې له ډپارټمنټ څخه د 2003 کال راهیسې څلورم غړی دی چې د ماموریت په حال کې په افغانستان او عراق کې وژل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مصالحې د رهبری د شورا ویان وایي چې په قطر کې کېدونکې بین المللي افغاني غونډه ځنډیدلې ده او شاید دا غونډه د اپریل د میاشتې له 19 نیټې څخه تر 20 نیټې پورې دایره سي. د مصالحې د رهبری شورا دوهمه غونډه نن د ارک په ماڼۍ کې وسوه. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ را لېږلی.
په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د مصالحې د رهبری شورا دوهمه ناسته بې له کومې ځانګړې پرېکړې پای ته رسېدلې. خو دومره ویل شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ بین الافغاني ناسته ځنډېدلې ده او ښایي د اپریل د میاشتې له 19 تر 20 نېټې دایره شي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې دا ناسته به د اپریل په 14 او 15 ترسره شي. د مصالحې د رهبرۍ د شورا د ویان عمر د وزیر دفتره په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د مصالحې د رهبرۍ د شورا د غړو په بشپړوالي، د دوحې د بین الافغاني ناستې د هیئت په ترکیب او د مذاکره کوونکي پلاوي په تعین خبرې شوي او راتلونکي شنبه به وروستۍ پرېکړې وشي. سیاسي شنونکي وایي چې د مصالحې د رهبرۍ د شورا پرېکړې به مهمې وي. نجیب الازاد وایي په دې شورا کې حکومت او سیاسي مخالفین حضور لري.
بیا هم چیرې طالبان د دې سره خبرې ونی کې دا به په ټوله کې نه یوازې افغان دولت او افغان ولس ته بلکې نړیوال ته هم دا پیغام ورکړي یا دا میسج ورکړي چې طالبان د یو بل ادرسه خبرې کوي. نو زه باوري یم چې د ټولو اقشارو د ټولو کسانو هغه کسان چې د افغانستان په قضایه کې دخیل دي د هغو په ګډه دغه ټیم جوړول به اوس مذاکرات هغه مسیر ته سو کړي چې حداقل نسبي لاسته راوړنې ولرو.
ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې د قطر ناسته د لوجستیکي عواملو له کبله ځنډېدلې ده.
بلکل په قطر کې راتلونکي بین الافغاني غونډه د ځینو لوجستیکي مسایلو له وجې ځنډېدلې ده.
دا مصالحې د رهبرۍ شورا دا ناسته په داسې حال کې کیږي چې حکومت مشورتي لوی جرګې د دایرولو په تیاریو بوخت دی. د دې جرګې د تیاری کمیسون مشر طالبانو نه غوښتي وو چې په کې ګډون وکړي، بل ورته طالبانو له دې جرګې سره مخالفت ښودلی دی، په جرګه کې ګډون رد کړی دی. نظر محمد مطمئن هم دا جرګه حکومتي بولي.
دا یو حکومتي ادرس ده او د سولې عالي شورا او د حکومت له خوا نه جوړیږي.
د افغان سیاسیونو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناسته په مسکو کې د فبروري په 14 نیټه ترسره شوې وه. په دوهمه ناسته کې چې په دوحه کې کیږي ویل کیږي چې یو زیات شمېر ګډونوال به پکې د حکومت د استازو په ګډون برخه واخلي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي ځمکه باید د تولید وسیله سي نه د غصب. جمهور رئیس نن د کرهنې د ترویج 15 ملي کانفرنس ته وویل د کرکیلې لپاره د میلیونو جریبه ځمکو خړوبول او د افغانستان د اوبو د مهارولو لپاره کار کوي. په دې باره کې اکرام شینواری رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت د رسنیو له لارې د حکومت په کړنو د خلکو د خبرولو لپاره ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم یو پروګرام نن د چهارشنبه پورې پیل کړ چې له مخې به هر ورځ د یو شمېر وزارتونو او دولتي ادارو چارواکي او په ولایتونو کې والیان خبریالان سره د خپلو ادارو په اړوندو مسلو خبرې وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه پروګرام د پیل په مناسبت په یو ویډیویي لنډه وینا کې د خپل حکومت د تیرو شاوخوا 3.5 کلونو د کړنو په اړه خبرې کړې. جمهور رئیس غنی ویلي چې په دغه موده کې د شتو ستونزو سره سره حکومت یو شمېر لاسته راوړنی هم لرلی چې د خاغلی غنی پر وینا د تیرو حکومتونو پرتله دا لاسته راوړنی بې ساري دي. خاغلی غنی د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان د موقعیت بیرته ترلاسه کول، په کورنۍ او بهرنیو تعاملاتو کې د افغانستان محوریت، د افغانانو پر مخ د ډیرو ځمکني او هوایي لارو پرانیستل کېدل، د اوبو مدیریت، فساد سره مبارزه، اصلاحاتو کې پرمختګ، د سلور سو قوانینو او مقررو بشپړېدل، په یو کزي نظام کې اصلاحات، په وایدو کې زیاتواله، په غیزمن ډول د بودیجې مصرفول، د ادارو ځوانول، په سیاسي ادارې او ټولنیزو جوړښتونو کې د خزو ګډون په دغه لاسراوړنو کې یاد کړل. ښاغلی غنی معلومات د لاسرسي قانون هم د خپل حکومت په دستورو لاسراوړنو کې یاد کړ.
این قانون اکنون در سطح کشورها جایگاه نخست را دارد.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل دغه وینا کې ویل چې په تیرو سه باندې 3 کلونو کې یې ولایتونو ته 9 سفرونه کړي او د دغه سفرونو په ترڅ کې له خلکو سره له نږدې کتلي او د هغوی له ستونزو ځان خبر کړی دی. جمهور رئیس غنی ویل چې په هر ځای کې د ټولو افغانانو ګډ درد د محرومیت درد دی. همداشان ښاغلی غنی ویل چې په ولایتونو کې د پوځ کولی اردوګانو ته 10 سفرونه کړي چې په ترڅ کې دا ورته معلومه شوي چې افغانستان به هیڅکله بیرته شاته لاړ نه شي.
دغه راز له افغانستان څخه د ملاتړ په خاطر مو د نړۍ د قانې کولو لپاره 4 او یا بهرني سفرونه کړي. زموږ اساسي هدف دا و د نړۍ سره څه ډول د دوامداره همکاري او د تعامل باب پرانیزو او افغانستان له تړلي هیواد څخه پر مقتدر شریک بدل کړو.
هغه ویل چې هر ورځ پارک کې د 200 په شاوخوا کې افغانان سره ګوري او په میاشت کې د دغه سلیدو کاتو شمیر 15000 تن ته رسیږي.
د هوادوالو خبرې، مشورې او وړاندیزونه د بل هر وخت څخه زیات ماروخانه راتلونکي ته ډاډ منوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار په موده کې اقدامات اغیزمن ګڼي، خو د امنیت او د قانون پلي کېدو په برخه کې بیا وایي چې کارونه ډیر موثر نه و. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان وزیر صافیه وایي چې د تېر حکومت پرتله د ښاغلي غنی حکومت یو لړ کارونه کړي چې د خلکو پر ژوند هم اغیزه لرله.
اوندور کرای شو چې امنیت په مورد کې پات راغلی دی، د قانونیت په مورد کې خو چې خپل د ملي وحدت حکومت باندې خلاف د قانون اساسي دی. په صورت عموم خلک غربت خواته تللي دي، د کار پیدا کولو جوغه شوی نه دی، خپل نو هم ملتیاوې لري او هم کارکردګي لري.
د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې رئیس سید اکرم ابزلي هم د ښاغلي غني د حکومت اقدامات په ځانګړي ډول معلومات ته د لاسرسي په برخه کې مهم ګڼي. ښاغلي ابزلي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې که څه هم ملت ته د حکومت د راپور ورکولو پروګرام تر ډیره نمایشي بڼه لري، خو بیا هم خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې د افغان حکومت د ښه نیت څرګندونه کولی شي.
اړتیا دې ده چې باید د خلکو لپاره د ولایتونو په کچه باندې، د کلو په کچه باندې حساب ورکولو زمینه مساعده شي او اطلاعات دوی ته ورکړل شي او داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د خلکو شکایتونه واورېدل شي. دا اوس اکثره ځینونه اکثره پروژو نه خلک شکایتونه لري موږ ته راځي، اما حکومت تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې شکایتونه ته
تاکل شوی ملت د حکومت د حساب ورکولو پروګرام څو ورځې دوام عمومي. په کابل کې د دې پروګرام په لومړۍ ورځ د اقتصاد، مالی، صنایع او سوداګرۍ او د ملي تدارکاتو د اداري چارواکو خپل پروګرامونه د رسنیو له لارې خلکو سره شریک کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کابل څخه پرته به د نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکي اونۍ کې اعلان کړي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له کمیسون څخه غواړي چې په دې پروسه کې د عجلې ترڅنګ دقت او شفافیت هم په پام کې ونیسي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د مهالویش په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید څلور میاشتې مخکې د تیرو ولسی جرګې انتخاباتو ټول وروستي نتایج اعلان کړي وای، خو تر اوسه یوازې د څلور ویشتو ولایتونو او د سکانو د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شوي او لا هم د نهو ولایتونو او د کوچیانو د حوزې د نتایجو برخلیک معلوم شوی نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به د کندوز، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، کندهار، هلمند، ننګرهار او د کوچیانو د حوزې نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسون کمشنر رحیمې ظریفي یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
آخرین هفته خاط بود که ما و کمیسون شکایات
دا به وروستۍ اونۍ وي چې موږ او د شکایتونو کمیسون به له غزنی پرته چې پکې انتخابات نه دي شوي او له کابل پرته چې لا 200 زیات کاندیدان پکې وو یوه جدي ننګونه ده، او فکر کوم د بس په پای کې به د کابل نتایج وي او پاتې ولایتونه به د دې اونۍ تر پایه او یا د نوې اونۍ په پیل کې اعلان کړي.
آغاز هفته جدید ما بس نهایی را به مردم افغانستان اعلان خواهد کردیم.
له انتخابات څخه د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید د سرعت ترڅنګ د نتایجو په اعلان کې دقت وکړي او بشپړ عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې مروي امینی امریکا غږ آشنا ته وویل حکومت او د سار بنسټونو له انتخاباتي کمیسونونو څخه غوښتي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له پیلېدو څخه مخکې دي د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره چې موږ هغه مشورتي ناستې درلودې بلاخره په دې نتیجه ورسېدو، او له بلې خوا نه د حکومت فشارونه، د نړیوالې ټولنې فشارونه، ځکه دلته ډېر کم وخت پاتې د مشورتي لویې جرګې ته چې هلته باید د خلکو استازي پکې شتون ولري، او کله چې پارلمان نه وي د خلکو استازي هم نشته، نو د دې لپاره ټولو زیدخلو ارګانونو او حکومت له دوی څخه وغوښتل چې دوی د لږ څه عجله وکړي، خو د عجلې تر څنګ د دقت هم نظر ته ونیسي تر څو د دغه پاتې ولایتونو نهایي پایلې اعلان شي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د غزنی له ولایت پرته په ټولو ولایتونو کې ترسره شول، خو د دغو انتخاباتو د وروستیو نتایجو د نه اعلانېدو له امله تر اوسه نوي پارلمان خپل کار نه نه دی پیل کړی. د قانون په اساس د ولسی جرګې کاري دوره په 15 کلونو کې بشپړه کیږي او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره باید نوي وکیلان د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته خپل کار پیل کړي، خو په ټاکلي وخت د دغو انتخاباتو د نه ترسره کېدو له امله افغان حکومت د 14 دورې د ولسی جرګې کاري موده پر لپسې 8 کلونو لپاره تمدید کړه. دا ځل جمهوري ریاست ټینګار کړی چې 19 تقنینی دوره به د پارلماني انتخاباتو د ټولو نهایي نتایجو له اعلان وروسته پرانیزي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، هغه خلک چې په کندوز کې ورځنی مزدوري کوي وایي چې د مزدوري پیسې کم دي او کورنۍ لګښت یې د ورځنی مزدوري په پرتله زیات دی، خو دوی هیله لري چې په وطن کې به سوله راسي او کارونه به ورسره ښه سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ده.
کندوز ښار ته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راغلي خلک اکثر د هغه سیمو دي چې اوس پکې د دولت مخالفین حاکم دي. دوی وایي په کلي کې مزدوري نه پیدا کیږي، نو مجبور دي چې خپلې کورنۍ لپاره یو څه وګټي. که څه هم سوداګر وایي چې ورځ تر بلې تجارتي کارونه مخ پر ښه کېدو دي، خو مزدوران بیا وایي چې کاروبار یې چندان ښه نه دی. اکثر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راغلي په ورځو ورځو وزګاروي. دوی هم د کار د نشټوالي په خاطر اوس کور ته د تګ کرایه نه لري.
یو سورځ کې په چوک باندې راغله، یو سورځ کې ملس روپۍ په چوک پرتی دي، دوه نیم سو تلل، په درې سو تلل، څلور سو تلل. دا مې نه ورته وسی، ته مې احتاج ته بیا کوم چارداري ته بیا کوم هر چېرته بیا مقصد چا مشکل هغه درې سو روپۍ سړی چا سره وای په دوه نیم سو سره وای، په دوه نیم سو سره کې په 150 سره وای. هغه سړی ته وای زه سي ما سره لاړ سم ابل ذاتي شاده ابل مزدور له مزدور سره غنه کوي.
قندوز کې د ورځنۍ مزدورۍ نرخ نه دی معلوم. د دوه تنو جوړ جاړی دی چې په هر سو افغانۍ یې فیصله وکړه. د کار د نشتوالي په وخت کې د ورځنۍ مزدورۍ نرخ تر 200 افغانیو راټیټیږي، او کله چې د غنمو د لو او د شولو د کښت ورځې وي ورځنۍ مزدوري تر 1500 افغانیو هم لوړیږي. محمد یوسف د قندوز ښار ته د کار لپاره راغلی. هغه وایي چې له وزګارتیا نه دا هم ښه ده چې د خپلې ډوډۍ لګښت پیدا کړي.
یو سړی په 200 هم ځي، یو سړی په 2.5 سو ځي، وو کنه پسې وخت راځي په سل هم ځي. هغه کور دلته نه یو بام صاحب کې ور ازادي ډوډۍ پیسې خو مې دلته دی بیګا وځي. نرخ معلوم نه ده دلته، په دې وطن کې نرخ نشته. نو چې د مردی کار نرخ معلوم وي
څه به وکړه؟ مجبورې دلته سره اخلي څه کار کوو؟ تقریبا نه کسان لرم، پلار سره مور سره ورونه سره دغه څه مې دغه کې
قندوز د شمال ختیځ ولایتونو مرکزی ولایت بلل کیږي. د تخار او بدخشان له خلکو پرته دغه ولایت ته د نورو سیمو سرمایدار خلک هم د کاروبار لپاره راغلي دي، خو ناامنیو په دغه ښار کې له هر اړخه د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د سیمې خلک وایي چې که څه هم د قندوز ښار کې ژوند کول یوازې تر ښاره محدود شوي، خو خلک یې هیله لري چې په راتلونکي کې به د وسلوالو مخالفینو او حکومت ترمنځ سوله وشي او یو ځل بیا به د دوی ژوند مخ پر ښه کېدو شي. د قندوز ځوانان وایي چې په جګړه کې کېدای شي د محدودو خلکو مالی ګټې نغښتې وي، خو په سوله کې د ټولنې د هر اوسیدونکي د اقتصادي پرمختګ لپاره لار هواریږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
گرانو هیواد والو، لګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم همرا ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري، په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.